द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2015 د جون د میاشتې څلورمه نیټه ده وخت چې به په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوې دي 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د کال 2014-15 مالی کال د پاره اقتصادي سروې اعلان کړی دا چې تر مخه په بجټ کې اقتصادي وده هدف 15.1% اخوده شوه
فوجي خرچه چې څومره شوه دا هغه په پاکستان ته ملو شوه دا باقی پاتې شو چې دا اندازې لګول دا اندازې سروې او د باقاعده ټیکنیکل ندي
د پاکستان صدر ممنون حسین د پارلمان غونډې ته ویلي د اخري ترهګر د وژلو پورې به هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان وي
دہشتگردوں کے خلاف حتمی کارروائی کا جو فیصلہ کیا جو آپریشن ضرب عضب کی شکل میں جاری ہے دہشتگردوں اور ان کے سرپرستوں پر واضح کرتے ہیں کہ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا
او د صحت نړیواله اداره WHO وای پاکستان کې پروان کال کې د پولیو په رنس کې 80% کمی راغلی
دوی وایي چې پولیو رنس خورېدو په وجه په پاکستان عالمی بندیزونه لګول شوي دي خو د رنس اصل ذمهوار بد امنی په ترخګری ده
ګران اوردونکو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې اورئ خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د کال 2014-15 مالی کال لپاره اقتصادي سروې اعلان کړی ده د روان کال بجټ کې د اقتصادي ودې هدف 15.1 ښودل شوی دی اسحاق ډار ویلي د ملک اقتصاد مضبوط شوی دی او د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې زیاتوالی راغلی دی د اقتصادي سروې تر مخه په لسو میاشتو کې 1972 اربا روپۍ ټیکس ښودل شوی دی خو په اقتصادي سروې کې چې کوم د تیر کال لپاره اهداف ایښودل شوي وو په هغې کې په خصوصي توګه به د جی ډی پی یا د شر نمو چې کوم شره ده د هغې تر څنګ اقتصادي پرمختیا صنعتي پیداوار د ټیکسونو حصول په هغې کې حکومت ترلاسه کولو کې د ناکامۍ سره مخ دی
د صحت نړیواله اداره WHO وای پاکستان کې په روان کال کې د پولیو په رنس کې 80% کمی راغلی دی اداره وای د جنوري نه را په دیخوا په ټول ملک کې سلیریش د پولیو کیسونه موندل شوي دي چې مطلب یې 80% کمی دی او د پاکستان صدر ممنون حسین ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به د اخري ترهګر د وجلو پورې جاری وي د پارلمان غړي غونډې تر وینا په محل د پاکستان صدر ممنون حسین ویل د ترهګرو لمینځه وړلو په معامله ټول قام یو موټی دی هغه وویل د بلوچستان او قبایلي سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترهګر د مسلمانانو فرقې او اقلیتونه په نښه کوي صدر وویل چې بیلابیلو فرقو سره تعلق لرونکي خلک او اقلیتونه د پاکستان یو شان وګړي دي او هغوی ته به تحفظ ورکولی کیږي ممنون حسین د قبایلي سیمو نه د عملیاتو له امله د بې کوره شوو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو په عمل د حکومت په کارونو اطمینان څرګندونه وکړه
او د پاکستان بلوچستان ایالت خوزدار ضلع کې د درنو بارانونو له وجې راغلو سیلابونو کې 40 کسان اوبو ولیدي چې پکې د 14 کسانو مړی موندل شوی دي په دې حق لبانې نور حال د کوټې نه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي
د خوزدار مرستیال کمشنر عبدالوید شاو ډیو ریډیو ته وویل چې د هب و شار ته نږدې د شانورانی د کوهان مدارو په سیمه کې تیر شپه سخت باران وسو چې اوس یې ځاني او مالی تلفات اړولي دي تیزی سیلابی اوبه راغلی د مانده پر غاړه باندې یو کوچنی کلی وو په هغه کې 12 کورې له ځان سره یوړل د 14 کسانو مړي موږ تر اوس مهاله پورې راکښلي دي و اتلیا بې درکه دي د نورو مړو په هکله باندې زموږ پلټنې روانې دي د ژغورنې کار مخ په وړاندې روان دی د خوزدار ځایي خبریال بشیر احمد بیا وویل یو شمیر سیمې تر اوبو لاندې سوي دي دوی دا وکړله چې 22 کسان اوبو وړي دي د ده په خبره چې هلته اوس د ټلیفون له لارې رابطه او لارې هم شکېدلې دي وزیر اعظم نواز شریف د دغې پیښې نوټس واخیستئ او صوبایي حکومت ته امر وکړي چې د بيدرکسو خلګو د ژغورنې لپاره دي عملی ګامونه واخیستل شي. حکومت اوس د خوزدار په ضلع کې په هسپتالونو کې بیړنیز وضع اعلان کړی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده.
افغانستان کې د ولسی جرګې غړي وایي د ایران سفارتخانه کابل کې افغانان د شام د جګړې لپاره ایران ته استوي او د حل تنې بیا شام ته لیږي. افغان چارواکي اندېښمن دي چې ایران دې د دغه کار نه لاس واخلي، ولې چې افغانستان په خپل هم لوي مدیره سي د جنگونو په اور کې سوځي. د ریوی رادیو خبريال کمال سادات په نور تفصیل راکړي.
په دې اړه دا هم ویل شوی دی چې د ایران سفارت مخکې هم دا کار کړی دی او اوس یې هم بیا په دې کار شروع کړی دی او ډیر خلک یې استولي هم دي. خو په ولسی جرګه کې وکیلان وایي چې دا کار افغان حکومت تر سوال لاندې راولي او باید چې داسې ونه شي. وکیل خواسی هم په همدې نظر دی. دی وایي چې له یوې لوري مو په خپل وطن کې جنگونه مرګونه دي او هر ورځ مو ځوانان وژل کیږي، له بلې لوري د نورو هیوادونو جنگونو ته هم د افغانانو استول دا نو بیخي سم کار نه دی او تر څنګ افغان حکومت هم تر سوال لاندې راولي. په دې اړه به په ترتیب سره دی وکیل حواسی او وکیل اکبر ستنیگزی خبرې واورو.
افغانستان ځمکنی بشپړتیا او د افغانستان استقلال دا ټول د سوال لاندې راځي چې یو بهرنی ملک سفارت دی راشي، د ده په وطن کې د خلک استخدام کړي او د خپل شخصي اغراض لپاره دی بل پردي وطن ته بوزي او هلته دی
د جګړې لپاره بوزي. دی ولسی جرګې و بل وکیل عبدالمجید بیا دا خبره وکړه، هغه کسان چې د سوریه جګړې ته استول شوی دي د هغه د مړو ژوندې احوال نشته او کورنۍ د غم په ټغر ناست دي او د خپل سړیو په انتظار کې د غم شپې ورځې تیروي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د مصر یو اعلی عدالت ولید پخوانی صدر حسنی مبارک پر ضد په کال 2011 کې د نوموړي د واکمنۍ خلاف احتجاجونو په وخت د خلکو د وژنې په مقدمه په دوباره اوریدل پکار دي. عدالت نن د تیری فیصلې پر ضد خاص منظور کړی دی چې پکې د حسنی مبارک خلاف د وژنو تورونه لری کړی شوی. جج ولی دویمه او اخیری مقدمه به د نومبر په 15 نیټه شروع کیږي. او اتیا کلن مبارک چې 9 کال په مصر کې حکومت کړی دی د کال 2011 راهیسې په جیل کې دی.
او د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو خبرداري ورکړې د هیواد په مشرقي برخو کې د یاغیانو د مرستې لپاره 9000 روسي پوځیان ورغلي دي او هیواد یې د یوې لوی حملې لپاره تیاری دی وکړي. نوموړي پوروشینکو دا تبصرنن پارلمان تکړي او ویلي دي د دوی هیواد ته لوی خطر ورپېښ شوې ده او باید چې پوره تیاری ورته ونیول شي. نوموړي دا خبره په داسې حال کړې چې تېر ورځ د یوکرین په مشرقي سیمو کې د روس په ملاتړ د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخت نښتې هم شوي.
هانګ کانګ د چین تیانان من چوک کې په کال 1979 کې په جمهوریت پلب مظاهره چانو شبي خونړي تشدد کلیزې منځلو په یاد کې شمې بلی کړې دي. په زرګونو خلک د هانګ کانګ په وکټوريا پارک کې راغونډ شوي دي. دا ونډه د هانګ کانګ سیاسي مستقبل په سر مهم ووټ سوبره دی وړاندې کیږي.
او د چین په یانګ جی سین کې د مسافرونو د ډکی یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه نور کسان د سین نه راوخلې شوې دي. د چین سرکاري زنوا خبری ایجنسی د نن ورځې خبر دی چې یو کم سلويخت نور مړي د دغه سین نه راوخلې شوې دي چې ټوله شمیره 15 تر رسیدلې ده. په بیړۍ کې 300 مسافر سوار وو، 14 پکې بچ کړې شوې دي او نور ډیر تر اوسه بے درک دی.
د امریکای عدالتي ریکارد د شروع پورس خار کړی چې د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا د مشرانو کمیټې یو پخوانی غړی منلی چې د کال 1998 او کال 2010 فوټبال ورلد کپ کې بډې رشوتونه اخستیو. امریکای تن چارلز بلیزر چې د 2 پورې د فوټبال طاقتور چارواکو کې یو، په نیویارک کې د سرکاري وکیلانو سره د یو تړون لاندې په پټه 10 جرمونه منلی دي. بلیزر د امریکای یو جج ته ویلي هغه او د فیفا انتظامی کمیټې نورو غړو د 1998 ورلد کپ لپاره د فرانس انتخاب کولو کې رشوت اخستیو.
امریکایي چارواکي وایي د ماساچوسټس ریاست باسټن ښار کې پولیسو یو شپږش کلن ځوان اسامه رحیم د پولیسو د وجلو په منصوبه کې وجلی دی. د امریکای د تحقیقاتو وفاقي اداره ای بی آی وایي دوی د اسامه رحیم سلیریش ساعته څارنه کوله چې خپلو ملګرو ته ویل د ریاست نه بهر ځي او خلک په وجنی ولې. تیره هفته خپلو ملګرو ته ویلی وو د بهر تلو په ځای به دلته د اودی وردی ځوانان وجنی چې مطلب یې د امریکا پولیس دي. دغه څو ساعته وروسته چې هغه د یوې دوایانو د سٹور مخې ته په پولیس حمله کوله د احبیای ځوانانو ویشته.
د غانا پایتخت کې په یو پیټرول پمپ کې د چاودنې له وجې لږ تر لږه درې اویا کسان وژل شوي دي، چا چې د درنو بارانونو له وجې دغلته پناه اخیستې وه.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري. خبرونو سر کې هم چې څنګه تاسو اوریدل، د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د کال 2014 15 مالی کال لپاره اقتصادي سروي اعلان کړی ده. زمونږ سره دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان نیخ پنې غبان دی په لاین راغلی دی. الیاس خان، تاسو هر کله وایو په خیر علی. الیاس خان، د کال 2014 15 یعنی دا تیر کال دی چې د حکومت جایزه ښکار کوي چې څومره حکومت سکړی دی، څه اهداف حکومت اخو دی او څومره یې تر لاسه کړی دی؟
جی اکرام، بالکل چې څنګه دغه هر کال د اقتصادي جایزه رپورټ خپرېږي، نو په نن چې کوم رپورټ اوس لږه شیبه وړاندې یو مطبوعاتي کانفرنس کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وړاندې کو، په هغه کې د ده دغه ویناوا چې حکومت تر څه حده پورې چې کوم خپل هدفونه یې نو په هغه کې خو کامیاب شوي دي، خو چې کوم خاص کر غټ غټ هدفونه او په هغه لکه اقتصادي شرح نمو ده یا جی ډی پی ده، نو په هغه کې دوی چې کوم ټارګټ 15.1% خو نو هغه 4.2% پاتې شوی دی، نو دا رنګ په دې کې دوی پاتې راغلي دي. خو د دغه داوا چې کوم د ګرانۍ چې کوم پای کې کمې راغلي دي او چې کوم د افراط زر دغه مونږ سنگل ډیجیټ تر غورځولې دي، یعنی 4.9% په دار رسیدلې دي. دا تیر کال چې کوم دغه 0% او دغه رنګ چې کوم یو مثبت دغه بیان کو نو هغه ترسیلات زر چې کوم دي هغه 14% اضافه شوی ده، کوم چې بار ملکی پاکستانیان پاکستان دل تر لګي او هغه تقریبا 15 ارب ډالر ته رسیدلې دي. د دې نه علاوه چې څومره زیاتره هدفونه دي هغه کې دوی پاتې راغلي دي، په هغه کې کوم وګورو نو چې کوم د ایکسپورټس هدف ته هغه دوی تقریبا 40 ارب ډالر خو دې کوم چې دا وخه 15 ارب ډالر پورې دوی چې کوم برآمدات یا ایکسپورټس دي هغه پاکستان کړی دي په دې تیر کال کې. د غرنګ د دې ترڅنګ چې کوم بار ملکیان چې کوم دلته کې بیرونی سرمایه کاری ده په هغه کې هم دغه هدف نه دی حاصل کړی شوی او دغه تقریبا 4.4 بلین ډالر دا کم چې تیر کال دغه 15.5 بلین ډالر و، نو دغه رنګ په دې کې هم کمې لیدل کیږي. او د دې ترڅنګ چې کوم ډایرکټ لکه فارن ایکسچینج ریزرو چې کوم دي نو هغه هم د تیر کال په نسبت سره په هغه کې کمې لیدل کیږي.
الیاس، تاسو چې د اقتصادي شاري خبره وکړه، 4.4% تر لاسه کړی شوی ده، د دې ډایرکټ تعلق په ټولو میدانونو باندې راځي. پاکستان کې که خلکو دپاره اسانه کوي چې ګرانی څنګه ده، د دې نه علاوه د خلکو دپاره زراعت هم ډیر زیات مهم دی، صنعتونه چې کوم دي په دې کې بیا په کم ځای کې.
جی بالکل اکرام، چې څنګه د دې ټول درمدار چې کوم وی د اقتصادي شرح نمونو آغاز یا طرف چې کوم سرویسز دی د غرنګ صنعت ته او د غرنګ کرکیل ده، نو دغه چې کوم درې مدونه دي خاص کر د پاکستان نو حکومت په دې باندې اډانه کوي چې دې کې به بهتري راشي. خو هغه چون کې په دې درې وړو مدونه کې حکومت پاتې راغلي دي، خاص کر نو وفاقي وزیر خو دې وجه لکه سیلاب هم فولې دی یا په ملک کې چې کوم د ترغړی پر ضد روانه جګړه ده، د دغه وینا او چې په دې باندې تقریبا د پاکستان اقتصاد ته 1.5 بلین ډالر نقصان رسیدلی دی، نو دغه رنګ دا وجه د دغه ښودلی دی چې کوم مونږ دغه اهداف حاصل نه کړلی شو. او بل چې کوم د دغه ویناوه نو هغه دا ده چې جی ډی پی ځکه مونږ حاصل نه کړی شو او نه دا مونږ زیاتوږه، ولې چې دلته کې مونږ ته د بجلی او د ګیس چې کوم دی د هغې سخت کمی مخه ده، دغه وجه نه چې تر کومې پورې زمونږ د بجلی او د ګیس دغه شعبې چې کمی دی دغه مخوڑان نه وی تلی تر هغه د مپورې دغه هیډیټی چې کوم ده د پوڑان نشیتلې خو البته د ویناوا چې د بمغه راتمن کې دریو کالو کې وو فی صدیت بوزو او دغه رنګ زه پتا هم هوای مخبل اوریدن کو ته چې د پدې نن نن تقریر کې دغه مو وی چې کوم چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی دغه لوی سړک ته په هغه کې رومبه کار با چې کوم ویسټرن روټ ته په کوم باندې چې ورو صبح به تر څولو چې دغه دوی شاته غورځول دي او نور روټونه یې لارې روان دي کړی دي نو دته دا ویناوا چې د دې په پی ایچ ڈی پی کې پیسې مختص کړی شوی دي او رومبه کار با په دغه لار باندې شروع کول کیږي.
ها یو مختصر پوښتنه بلکو چې هر حکومت ډېرې پیسې د ټیکسونو نه راوندوي په پاکستان کې نمولی د ټیکسونو په حق لباندې سویلې دي چې د ټیکسونو چې کم یو هدف اخو ده شی او خلکو ټیکسونو ورکړي.
جی اکراما د دوی دغه ویناوا چې کم د ټیکسونو هدف دی اخو ده تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ د دې کال نو دغه وینا ده چې په خیرو چې لس میاشتې کم حساب کتاب تر اوسه پورې دوی سره دی نو هغه تقریبا 980 کروڑ روپۍ ټیکسونه دوی راغونډ کړي دي او دا دعوا هم وکړه چې امید ده چې دغه چې کم هدف دی دغه به مونږ حاصل کړی شو خو چې کم څېړنکار دی هغوی دا نظر لري چې د دې کریډټ ټول چې کم دی په نړیواله منډۍ کې د تیلو بای چې کومه پلان دی راغلی دی تقریبا په هغه کې د $1 فی بیرل نه هغه تقریبا $70 تر راغلی دی نو د کریډټ زیاتره دغه د تیلو بایو کې کمی دا وچی تزي نه کده دی حکومت ته کارکردګي وځي ته
سم ده. ډیر مننه الیاس صاحب زمونږ سره د خبرو کول.
مهرباني.
درمن اوریدل کو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دے تاسو دا رپورٹ د الیاس خان نو ورې د پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه دا وایي چې په 13 کالو کې د تره غری لکبل $102 اربع نقصان شوی دی. ارسکه نور رپورټونه دا وایي چې په پاکستان کې چې کم ځانی زیان شوی په دغه جګړو کې چې څومره خلک وجل شوی دا غوښ شمیره د 10000 نه هم زیاته ده. تفصیل اورو د دی ور ریډیو خبريال ارشد حسین نه.
د انګریزی جبه اخبار دی نیوز کې چاپ شوی یو خبر کې ویلي شوی دی چې مرکزی حکومت د غشمار شمیره د اقتصادي سروې کال 2014-15 په رپورت کې هم شامل کړی دا. اخبار د اعلی حکومتي چارواکو د خلوی لیکي چې د غشمار شمیرې تخمینه د خزانه د وزارت د ایڈوایزری سانګې د کورونو او بهرنو چارو د وزارتونو سره د سلا مشورو وروسته لګول شوی دا. د تیر کال په اقتصادي سروې رپورت کې ویلي شوی وو چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ لکه بالا د 13 کلونو دوران ملکی اقتصاد ته د $102 اربع نقصان رسیدلی دی. اخباری رپورټونه ښایي چې کله په کال 2001 او 2002 کې پاکستان د پخوانی صدر پرویز مشرف په دور کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکني اتحاد برخه جوړ شو نو هغه مهال ملکی اقتصاد ته د روان جنگ لکبل د $2.6 بلیون نقصان تخمینه لګولې شوې و او هم دغه شمیره په کال 2015-16 کې $3.99 اربع ته پورته شوه او د پخوانی پوځي صدر د واکمنۍ په اخیری کال یعنی 2015-16 کې دا تخمینه $4.69 اربع ته پورته شوه. اخبار مخکې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ کې ملکی اقتصاد ته د نقصان شمیره په کال 2010-11 کې $3.99 اربع ته رسیدا او په کال 2012-13 کې دا شمیره $11.98 اربع ته راکوزه شوه خو د روان مالی کال دوران دا نقصان د 590 تر $6 اربع پورې جګ شو او په مجموعي توګه ملکی اقتصاد ته د رسیدلي نقصان تخمینه $101 اربع ته ورسیدا. که څه هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې امریکای پاکستان ته تر دې دمه د کولیشن سپورت فند لاندې د $10 اربع نه زیات رقم ورکړی دی خو ورسره د کیریلو ګربل په مت کې هم د پاکستان سره لاس امداد کوي خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف د جنگ لکبل ملکی اقتصاد د رسیدلي نقصان شمار شمیره ولې هر ځل په اقتصادي سروې رپورت کې درج کوي او د دې په شا سم مقاصد کې دي شي. نو سینیر جغرافي او د ماشي چارو سیړنکار خاغلی فدا حسین په دې حق لا صدا سوایي
زمما بخیان یو وجه خدا دا چې مونږ ته یو چې کوم دې سم مارکیټ وز دا حکومت مو غواړي چې مارکیټ کې څنګه مونږ ته فیسیلیټیز راکلی شي په څنګه سره طریقې یورپ کې او په امریکا کې کله کوم حکومت هم خلکو ته ریلیف نشي ورکوي نه هغه مختلف هیلي بهانه هغه د پارګوري او دامیو باندې ماته ښکاری چې دې ریلیف نه دی ورک
د ترهګرۍ خلاف د جنگ لکبل ملکی اقتصاد ته درسیدلی زیان چې کوم تخمینه لګول شوی دا سمره د باور وړ ده نو په دې حق له د اقتصادي چارو ماهر او سینیر صحافي خاغلی اکرام هوتی صدا سوایي
اوس دا تخمینې چې دي دا اندازې چې دي نو دا داسې اندازې نه دي چې دی لکه څه شمار کړی دی چې داسې زونه دومره خراب شو دا دومره روډ دومره خراب شو بلډنګونه دومره خراب شو ګاډي دومره خراب شو دا وغیرہ دا یا د فوجي خرچه چې ده نو هغه دومره سیوا شو او دا فوجی خرچه چې څومره شوی ده هغه خو پاکستان ته ملاو شوی ده باقی پاتې شو چې دا اندازې لګول دا اندازې سروې او د باقاعده ټیکنیکل اندازې نه دي دا اسی یو پروپاګاندا دی ولې چې دوی وایي چې زمونږ ملک کې ډېر نقصان شوی دی مونږ ډیولپمنټ کول غواړو ډیولپمنټ کې دوی هغه پروجیکټس نه دي چې کم کې ترهګرۍ وجه نقصان شوی دی ولې چې سروې کې به دا خو کیږي دي چې بھائی دومره نقصان شوی دی او د هغې لپاره مونږ ته بیرونی امداد پکار دی یعنی بیرونی سافټ کردے چې سود دی کمی چې هغه ډیولپمنټ مو کو خو هغې هغه پروجیکټس بالکل لسټ نه جوړ کړي دا خو ما ته پته ده خبرې چې هغه ترهګرۍ ځپلې علاقې وي او هغې کې چې کوم نقصان شوی د هغې پروجیکټس بالکل دین لسټ نه جوړ کړي
ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
من اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان صدر ممنون حسین پارلیمان ته ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به تر اخیری ترهګر د وجلو پورې جاری وي نوموړي ویلي چې قبایلي سیمو او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې چې ترهګر کم د مسلمانانو اقلیتي ډلې وجني دغه اقلیت هم د پاکستان یو شان وګړي دي او دوی به ورته پوره پوره تحفظ ورکوي نور نو مبوډي سویلی د ډیو رادیو خبريار اورنګزیب خان تفصیل راکړي
د پاکستان پوسټ لخر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د هیواد امن او امان مجموعي حالات ښه شوی دي بلخ د پاکستان صدر ویلی دی چې ترخګرو پر ضد به عملیات تر وخت پورې روان وي تر کومه اخري ترخګر نه وي وجل شوی د پارلیمان شریک غونډې ته وینا په وخت صدر ممنون حسین ویلی دی چې تیر کال په خبر کې آرمی پبلک سکول باندې ترخګر برید دا برداشت آخری حد وو او د نه پس ترخګرو پر ضد حتمی عملیاتو فیصله شوی وو او دا عملیات به تر وخت پورې روان وي تر کومه کراچۍ او قبایلی سیمو په شمول هیواد نه آخری ترخګر نه وي ختم شوی
آرمی پبلک سکول پر حمله برداشت کی آخری حد ثابت ہوا اور قوم اور اس کے اداروں نے دہشت گردوں کے خلاف حتمی کارروائی کا جو فیصلہ کیا جو آپریشن ضرب عضب کی شکل میں جاری ہے دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں پر واضح کرتے ہیں کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا
صدر بھائی چے آرمی پبلک سکول باندھے برید دا برداشت آخری حد وہ زکا آپریشن ضرب عضب پیل کولو فیصلہ شوی وا او دا با دا آخری ترخگر ختم اولو پورے روان وی شپالسم دسمبر آرمی پبلک سکول باندھے برید کے بے گناہ معشومان و وجن نپس پوس شمالی وزیرستان پر شمول اکثر لکابیلی سیمو کے عملیات پیل کری دی او دا یو شمیر ترخگر وجلو دعوه هم کوي خو تر اوسه د طالبانو څوک مهم مشر په دې عملیاتو کې نه دی وژل شوی صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د عملیاتو نه پس هیواد کې امن او امان مجموعي حالات ښه شوی دي او کراچۍ او بلوچستان صوبه کې اوس حالات وړاندې نه خدي گاونډي هیواد افغانستان په حق له صدر ویلي دي چې افغانستان سره تعلقاتو کې خواله راغلي دي او د دوستي له وجې به سیمه کې امن او ثبات هڅو ته به وده ملاويږي هند په حق له صدر ویلي دي چې ترخګر ډلو مرستې بیان نه پس اوس پاکستان هند لخوا خبردار شوی دی او هند سره د برابرۍ په بنیاد تعلق غواړو دوی دا هم وایي چې هند بغیر څه وجه مذاکراتی عمل ځنډولې دي او د سیمې امن لپاره ضروری ده چې د کشمیر مسلې په شمول ټول مسلې هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو د لارې هوارې شي هیواد کې پولیو رنس په حق له صدر ویلې دي چې پولیو مرض دلته خورېدو اصل وجه ترخګري ده
یي بدقسمتی ہے کہ پولیو کو بنیاد بنا کر پاکستان پر پابندیاں لگائی گئیں لیکن یہ فراموش کر دیا گیا کہ اس مرض کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہم نہیں۔
دوی وی چ پولیو رنس خورے دو پ وجہ پ پاکستان عالمی بندیزون لگول شوی دی، خود رنس اصل ذمہ وار بد امنی او ترخ گری دا۔ بلخوا پاکستانی چارواکو وینا ترمخه شمالی وزیرستان کے پوزی عملیاتو ل وجہ پولیو کے سونو کے 20% کمی راغلی دا، او دیکال دا پولیو 15 کیسونه مخه تراغلی دی، او پولیو کیسونو کې 13 کلونو په نسبت وړاندې نه کمی راغلی دا، او د دې اصل وجه شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو نه پس د امن او امان حالات ښه کېدل دي۔ پارلمان چری غونډې ته د صدر وینا نه پس د پاکستان پوځ سر لهکر جنرل راحیل شریف هم ویلي دي چې هیواد کې امن او امان حالات ښه شوي دي۔ دوی دا هم ویلي دي چې پاکستان د هند لخوا د مخالف بیانونو باندې نه یریږي، او د لړ کې یو مؤثره تګلاره هم جوړه کړې شوې ده۔ اورنګزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے پ اسلام آباد کی د جوہری وسلو د مخنیوی تڑون این پی ٹی پ اڑا باندھے سیمینار د اسٹریٹجک ویژن د سوری لاندے شوی چ پکی پ این پی ٹی د دسخطۍ په اړه باندې پاکستان په انکار خبري شوی۔ سیړونکو دې سیمینار کې چې کوم سیړونکو شرکت کړی و هغوی د امریکې او د هند ترمنځ چې په وروستیو کې کوم د سیول جوهري وسلو چې کومه لوزنامه وه د سیول ټکنالوژي د سیول جوهري ټکنالوژي نو په هغه باندې هم ټکونه کړی دي۔ د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاه دغه سیمینار حال وای۔
یو خوا په امریکا کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژي مذاکراتو د لړۍ د لاندې د استحکام او د ایټمی مواد د نه خورون خبرې روانې دي، نو ورسره په پایتخت اسلام آباد کې هم د زیارت پر ورځ د ان پی ټی یا د جوهري مواد د نه خورون او د جوهري مواد د مستقبل په حق له سیمینار شوې دي۔ په دغه سیمینار کې که یو خوا د پاکستان لخوا د جوهري مواد د نه خورون په لوزنامه د لاسلیک نه شوې انکار باندې بحث شوې دي، نو ورسره د امریکې او هند ترمنځ لاسلیک شوې سیویلین جوهري معاهده باندې هم ټکونه شوې دی۔ د سټریټیجک ویژن انسټیټیوټ د سوری لاندې دغه سیمینار ته خپل خطاب کې د پاکستان اټامک انرژي کمیشن په خوانی لوړپوري چارواکي او د جوهري وسلو د تحفظ په خوانی ډایرکټر سید شوکت حسن د امریکې او هند د جوهري تړون په تناظر کې ویل چې نړیوال معاملات په ورک لراکله چلیږي۔ شوکت حسن په خبره کچر پاکستان د جوهري مواد نه خورون لوزنامه لاسلیک کوي، نو د دې وجه پاکستان ته ګټه هم ترلاسه کیدی شي، او پاکستان نړیوال ورورولې ته دا باور ورکول شي چې پاکستان یو اور ایٹمی طاقت تے۔ دغه غونډه کې شریک پخوانی سفارتکار منور بټی هم دا دریس خپل کچ نړیوال معاملات د انصاف یا بے انصافی په بنیاد نه بلکې د هیوادونو د مفاد په اساس چلیږي، او د زیات کړه چې د امریکای او هند ترمنځ سیول جوهری لوزنامې ته هم په دغه تناظر کې قتل پکار دی۔
مطلب ایک حد تک تو جائز ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ریلیسٹک ہو تو یو ہیو ٹو میک یور سیلف اٹریکٹیو فار دیم۔ وہ کمپیریزن کر کے انڈیا پاکستان، انڈیا از اے بگ مارکیٹ، دے فیل دیٹ دی پارٹنرشپ انڈیا کوڈ بی مور یوزفل دین پاکستان۔
منور بٹی د ہند او امریکی ترمنځ سیول جوہری تړون باندې د پاکستان تحفظات په ځای بلی، خو وای چې دا هم ندی هیرول پکار چې هند دا وخت پر مختلون کې معاشي طاقت ته او امریکا د هند دغه طاقت د پام نه نشي غورځولې۔ دغه سیمینار ته ځنې وینا کوونکو د امریکی او هند ترمنځ سیول جوہری لوزنامې باندې سخت نیوکې وکړې، او دوی د ریس خپل کچ د دې تړون په نتیجه کې سویلي ایشیا کې د طاقت توله به توله شوې ده۔ خو بلخوا ځنې مقررینو دا هم ویل چې پاکستان د امریکای سره سیول جوهری لوزنامه کولو کې غرضی وینو، ردی لپاره به اسلام آباد ته هم ځنې معاملاتو باندې لچک خودل وی۔ خود سټریټیجک ویژن انسټیټیوټ نومه غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر ظفر اقبال چیما د دغه دریس سره اتفاق نه کوي۔ ډیو ریډیو سره خبرو کې دی وای چې امریکا د هند سره بغیر د شرایطو نه په جوهری او سټریټیجی میدان کې په لوی کچ مرسته کوي، ځکه د په خبره امریکای ته پکار دي چې باید هم دغه شانتي مرسته د پاکستان سره وکړي۔ امریکہ دا جوہری مواد دا خورون پا حق لے دا ہند دا خر ایکاٹ خبر کبھی خو پدے کس حقیقت نشتا دے، او اصل خبر ادا دا چی امریکہ دا چین دا مقابلے لپارا ہند تیاروی زکا دا ہند سرا پا ہر میدان کے بغیر دا سشرائط و نمرستے کبھی۔ واضح دیوی چی دا جوہری مواد دا نخورون لوزنامہ دا نڑے یو سل نوی ملکونو لاسلک کڑے دا، خو ایٹمی طاقت لرون کے پاکستان، ہند او اسرائیل دغا لوزنامہ لاسلک کولو نے انکار کبھی۔ پتیرو وختونو کے پاکستان مان نخپل جوہری پروگرام او میزائل ٹیکنالوجی انرژي لیبیا، ایران او سویلی کوریا ته خرڅولو تورونه هم لګیدلی دي. او په دغه تور د پاکستان حکومت د خپل ایټمی پروګرام باندې ډاکټر عبدالقدیر هم نظر بنده کړی دی او په ده باندې لګیدلی حکومتي پابندۍ لا تر دې دمه برقراره دي. پیرو الایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوہ ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوہ ریڈیو دے او اس یو دل بیا تا اس تو بلان دیکھو دا مهم خبرونو سر ٹکی
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2014-15 د پاره د اقتصادي سروې اعلانولو په وخت منلې ده چې حکومت په یو شمیر اهدافونو ترلاسه کولو کې پاتې راغلی.
فوجی خرچه چې څومره شوې ده هغه خو پاکستان ته ملاو شوې ده. باقی پاتې شو چې دا اندازې لګول دا اندازې سروې او د باقاعده ټیکنیکل نه دي.
د پاکستان صدر ممنون حسین د پارلمان غونډې ته ویلي د آخري ترهګر د وژلو پورې به هیبات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان وي.
دہشت گردوں کے خلاف حتمی کارروائی کا جو فیصلہ کیا، جو آپریشن ضرب عضب کی شکل میں جاری ہے، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں پر واضح کرتے ہیں کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا.
او پاکستان کی دروختیا د نړیوال ادارے ڈبلیو ایچ او چاروا کی وای د پولیو فرنس کے روان کال کے 80% کمی لیدل شوی دی.
دوی وی چې پولیو رنس خوریدو په وجه په پاکستان عالمی بندیزونه لګول شوې دي، خو د رنس اصل زموار بد امنی او ترخګری ده.
او وګورئ چې د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د کال 2014-15 مالی کال اقتصادي سروې اعلان کړی چې پکې حکومت اخیودل شو یو شمیر اهداف ترلاسه کولو کې ناکامه شوې دي. حکومت د جی ډی پی یا اقتصادي ودې د شرح هدف نه لري ترلاسه کړی. د خزانه وزیر ویلي د جی ډی پی اخیودل شوی 15.1 هدف کې حکومت 0.4% ترلاسه کړی دی. حکومت د ترقی 3 اهدافو کې صرف 15 اهداف تر حاصل کړی دي. د خزانه وزیر ویلي د کال 2000 دریم راهسه په اول ځل د ګرانۍ په شرح کې کمی راغلی دی او دا چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر مضبوط شوی دی، خو نوموړي منلی چې په برآمداتو او د ملک دننه بهرنۍ سرمایه کاری کې کمی راغلی دی.
او د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وایي پاکستان کې روان کال د پولیو فرنس کې 80% کمی راغلی دی. اداره وایي د جنوري نه را په دې خوا 40 کیسونه د پولیو لیدل شوي دي چې 80% کمی ښکاره کوي، ولې چې تیر کال دغه شمیره 3 وه. پاکستان کې تیر کال 306 کسان د پولیو ناروغۍ ځپلي وو. چارواکي وایي پاکستان کې له ترګرۍ او بدامنۍ له کبله د پولیو د مخنیوي د ویکسینو مهم په کامیابۍ سره نشي چلیدی او په هیواد کې اکثره وسلوالې ډلې د پولیو مهم کارکوونکي د جاسوسۍ په تور وژني.
د مصر یو اعلی عدالت ویلي د پخوانی صدر حسنی مبارک پر ضد په کال 2011 کې د نوموړي د واکمنۍ خلاف احتجاجونو په وخت د خلکو د وژنې مقدمه په دوباره اورېدل پکار دي. عدالت د تیر فیصلې پر ضد خاص منظور کړی دی چې پکې د حسنی مبارک خلاف د وژلو تورونه لری کړی شوي.
او د پاکستان صدر ممنون حسین ویلي چې د ترګرۍ پر ضد جګړه به د آخري ترهګر د وجلو پورې روانه وي. د پارلمان غړي غونډې تر وینا په محل د پاکستان صدر ممنون حسین ویلي د ترهګرو لمینځه وړلو په معامله ټول قام یو موټی شوی ده.
هانګ کانګ د چین تایانمن چوک کې په کال 1970 یو کم نویم کې په جمهوریت پلبه مظاهره چانو شوی، خونړی تشدد کلی دین مانځلو په یاد کې شمی بلی کړی دی. په زرګونو خلک د هانګ کانګ په وکټوریا پارک کې راغونډ شوی. دا غونډه د هانګ کانګ سیاسي مستقبل په سر مهم ووټ سو ورځې وړاندې کیږي.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو خبرداری ورکړی د هیواد په مشرقي برخو کې د یاغیانو د مرستې لپاره 9000 روسي پوځیان ورغلي او هیواد دی د یوې لوی حمله لپاره تیاری کوي. نوموړي پوروشینکو دا تفسیر نن پارلیمان ته کړې ده او ویلي دي د دوی هیواد ته لویه خطر ورپېښه ده او باید چې پوره تیاری ورته وکړي.
د امریکای عدالتي ریکارډ د شورو پور ښکاره کړی چې د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا د مشرانو کمیټې یو پخوانی غړی منلی چې د کال 1998 او کال 2010 فوټبال ورلډ کپ کې به ډېر رشوتونه اخستي.
امریکای چارواکی وایي د ماساچوسټس ریاست باسټن ښار کې پولیسو یو شپږیش کلن ځوان اسامه رحیم د پولیسو د وجلو په منصوبه وجلې. د امریکې د تحقیقات وفاقي اداره FBI وایي دوی د اسامه رحیم سلیریش ساته څارنه کوله، چا چې خپلو ملګرو ته ویل د ریاست نه به بهر ځي او خلک په وجني.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نو اوریدل، او زو چې د پنړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حق لباندې څه لیکل شوي دي. نن زمونږ همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې، تاسو ته وړاندې کوو.
نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه په تیر ګل د هغې یوې مقدمې د فیصلې کېدو په موضوع لیکلې ده، کومه چې اوه کاله وړاندې یوې مسلمانې جینۍ د امریکې په اوکلاهاما ریاست کې د تیارو جامو په ایبر کرومبی اینډ فچ نومي سټور اچولې وه. ځکه چې ایبر کرومبی اینډ فچ نومي دغه سټور دغې مسلمانې جینۍ ته په سټور کې د نوکرۍ ورکولو نه صرف په دې وجه انکار کړی و چې دغې مسلمانې جینۍ به د خپل سر په ټولو دپاره حجاب کولو، او د دغه سټور د د سر پټولو په سطر اعتراض و. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې د ایبر کرومبی اینډ فچ سټور دغې مسلمانې جینۍ ته د نوکرۍ نه ورکولو دلیل دا و چې د حجاب له وجې د دې کړه وړه د سټور د یوې جینۍ ملازمې د ښایسته ښکارېدو د سټور د پالیسۍ خلاف دي. د دې مسلمانې جینۍ نوم ایلاف دی، او دا هم په امریکا کې پیدا او لویا شوې ده، خو په مسلمانه کورنۍ کې د زیږېدو له سببه ایلاف په اسلامي طریقه په خپل سطر ساتلو ټینګه ده. نیویارک ټایمز د ایلاف د مقدمې د داستان بیانولو په وخت خپل اداریه کې زیاتۍ چې کله په کال 2008 کې دې ته ایبر کرومبی سټور د سطر کولو په وجه نوکرۍ ورکولو نه انکار وکړو، نو دې په سټور باندې مقامي جیوري عدالت کې عرضي وکړه. جیوري دغه وخت د ایلاف په حق کې فیصله وکړه او سټور ته وویل چې ایلاف لا $60,000 به تورې تاوان ورکړي، خو د جیوري دغه فیصله د امریکې د اپیلونو د عدالت لسم نمبر بینچ په دې دلیل منسوخه وګرځوله چې ایلاف ایبر کرومبی سټور ته د خپل حجاب تاولو زړه پورې وضاحت نه وکړي. خو په تیر ګل د امریکې د سپریم کورټ جج جسټس انټونن سکالیا د مسلمانې جینۍ ایلاف په حق کې د عدالت د فیصلې اورولو په وخت اووی چې دا هډوسه دلیل نه دی چې ایلاف د خپل حجاب تاولو متعلقه سټور ته په واضح ټکو کې بیانولو کې پاتې راغلی ده. جسټس انټونین خپل فیصله کې لیکلی دی چې د امریکې د کال 1940 د اولسي حقونو د قانون د اووم نمبر شق لاندې د یو آجر یا د روزګار ورکوونکي تن یا د کمپنۍ ادارې وغیره د روزګار دپاره د ورغلي خواستګار مذهبي کړه وړه سره اس کار نشته. جج زیاته کړې ده چې مسلمانې جینۍ ایلاف دا ثابته کړې ده چې ایبر کرومبی دې ته په مذهبي بنیاد د روزګار ورکولو نه انکار کړی دی. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې د امریکې د سپریم کورټ د 9 ججانو د عدالت 8 ججانو د ایلاف په حق کې او یو جج اختلافي فیصله لیکلې ده. عدالت د ایلاف مقدمه واپس د اپیلونو عدالت ته لیږلې ده چې د اپیلونو عدالت پیغلی ایلاف سره د فرق کېدو د هغې په دعوا غور وکړي. بلخوا ایبر کرومبی سټور هم د خپلو ملازمانو د پاره د لباس په خپله پالیسۍ کې بدلون راوستی دی، او وایي چې اوس به سټور په مذهبي بنیادونو سطر او پرده کوونکو زنانو او نارینو دواړو ته ملازمتونه ورکوي. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلی دی چې په کال 2008 کې ایبر کرومبی سټور کې ملازمت لا د درخواست ورکولو په وخت د پیغلې ایلاف عمر 19 کاله و. ایبر کرومبی دا جینۍ تر 9 کالو پورې مقدمه کې سرګردانه وساتله. ایلاف په یو موقع عدالت ته وویل چې دا په امریکا کې پیدا شوې ده، او دا یقین دی چې د نورو ټولو په شان دا هم د هر څه حقدار ده. د عدالت تقریبا یو خله فیصله د اولسي حقونو د قانون صحیح تشریح ده، او ملازمت ورکوونکو ادارو او کمپنو ته یادګیرنه او خبرداري هم ده چې د ملازمتونو په ورکولو کې د ټولو نه بهترینه پالیسی دا ده چې د هر چا خیال وساتلی شي.
در وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خنغه باندې او ری په خیبر پختونخوا کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه د ځایی انتخاباتو کې د درغلو پر ضد اوس هم احتجاجونه کوي په داسې حال چې حکومت د بیا انتخاباتو او د پلټنو وړاندیز هم کړی دی. په دې باندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي دي. رپورټ په د پېښور نه زمونږ خبریال مدثر شاره کوي.
د دیرشمې مئی په بلدیاتي ټاکنو د احتجاجي مظاهرو لړۍ دوام لري او نه یوازې د بلابیلو ګوندونو امیدواران بلکې په آزاد حیثیت هم ټاکنو کې برخه اخیستونکي ادعا کوي چې دوی په ټاکنو کې ناکامه کړی شوي دي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت وویل ځینې ځایونو کې د بد انتظامۍ پیښې رامنځته شوي دي، خو د دغې ټولو پیښو پړی د صوبایي حکومت په ځای په الیکشن کمیشن واچوله. او په دې هکله نوموړی ډیوه راډیو ته وایي
حالات اوس تمام ویل چې 72 گھنٹې مخکې لکه داغه نوټیفیکیشن شوی دی، کنسلټیشن پکې دا متعلقه هډ اف ډپارټمنټ سره نه دی شوی، دیو جن پکې ډېر غلطیاں نشي وی، میډیکلی ان فټ خلک پکې راغلي، ڈیسیز پکې راغلي دي، دغه شان تیر ریټایرډ خلک پکې راغلي.
زیاتوی الیکشن کمیشن دا سې کسان هم تا کلیو چمړې شوی دي او یا د یو تن ذمہواری په دوو ځایونو کې لگاولې و، چرته انتخابی پرچی نه وی او چرته د امیدوارانو نه خصې نه وی. نو په دې وجه د ټاکنو په وخت لانجې جوړې شوې، خلکو بکسې او تختولې او د امن او امان مسله پیدا شو. خود د نامو چې پښتنه وکړه چې آیا امن او امان ساتل د صوبایي حکومت فریضه نه و او دوی ولې د داسې قسم حالاتو د وړاندې نه جایزه نه واخستې، نو هغه وایي
دا صوبایي حکومت کار نه چې دا انالیسز وکړي، دا د الیکشن کمیشن کارو، هغه به صوبایي حکومت ته وایي چې را دي کې مشکل لیدا نه کیږي او صوبایي حکومت که نه مني نو ام الیکشن کمیشن سره اختیار دی چې هغه په درې فیزز کې کړی وي، په دوه فیزز کې کړی وي، هغه پولینګ سټیشن زیات کړی وي، پولینګ بوتس زیات کړی وي.
بل خو د سر دوباره انتخاباتو پښتنو کې هم اضافه روانه ده. ځینې ګوندونه لکه عوامي نېشنل پارټي صوبایي حکومت نه د استعفا مطالبه کوي او د نگران حکومت لاندې د صوبایي اسمبلی ټاکنې غواړي. خو د قومي وطن پارټۍ دریز هم وړاندې راغلی دی او د دغه ګوند پارلیماني لیډر سکندر خان شیرپا هم وایي بلدیاتي ټاکنو کې درغلۍ شوې دي، خو وایي د دې ستونزې د هواري لپاره باید ټول ګوندیز کانفرنس راو بلل شي.
زه خو دا دغه ګړم چې بای کینه کنسنسس ډیولپ کړي او میکانیزم ډیولپ کړي فار لوکل ګورنمنت چې داغي لاندې هغه میکانیزم لاندې یو ترانسپیرنٹ طریقې سره الیکشن دی شي. دا چونکه آئینی یو ریکوایرمنٹ ته نو پکار دی چې څومره زر دا کنسنسس ډیولپ کړي شي او څومره زر چې وشي چې صحیح طریقې سره گراس روٹس لیول تا امپاورمنٹ ملوشی.
دغره جماعت اسلامی هم تور لګی چې ټاکنو کې سخته بدنظمی شوه ده او د ائتلافي ګوند جماعت اسلامی د وزیر عنایت الله خان نه مچ پښتنه وکړه چې ک الیکشن کمیشن د صوبی زینو حلقو یا ټول صوبه کې د انتخاباتو اعلانو کې نو د دې ګوند بدی ته څنګه ګوري، نو غوایي
ګوند جماعت اسلامی خدای ویلی چې کم ځکه بدنظمی شوه، کم ځکه ریګینګ الزامات دي، کم ځکه زیاتې شوه، الیکشن کمیشن دی الته الیکشن وکي. هو زه د اتحادی جماعت په تور باندې پی ټی آی د دې خبرې ام مرسته کومه چې الیکشن په پوره صوبه کې دوباره کول غواړي نو الیکشن کمیشن ته اختیار دی.
او وایي صوبایي حکومت په د کمیشن د دې فیصلې مخالفت نه کوي، بلخوا د موجوده حالاتو په وجه هغه درې سلویغ زره کامیاب شوي او قریبا هم دومره شمیر کې ناکامه شوي امیدواران په ذهني توګه د فشار لاندې دي او ورته نه د معلومه چې حقیقتا دوی کامیاب دي او که ناکامه. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا راڈیو، پیخبر.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تو وغیرہ د پیخبر ہائی کورٹ امر کړی دی د جیل چې کوم چارواکي دی غوی ته چې د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ لدی د نوموړي افریدی سره د ملاوی دو په میاش کې د دوه پیرې د خپل کورنۍ د ملاوی دو اجازه ورکړي او وایي چې دا د هر یو قیدی بنیادی حق دی. په دې اړه باندې تفصیل د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد وړاندې کوي.
تیر ورځ د ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی لخوانه په خبر های کورټ کې د کیس اوریدنه پیل شو، نو د جمیل افریدی وکیل له های کورټ مشر قاضي جسټس مزر عالم میاخیل ته وویل چې ډاکټر شکیل افریدی د کال 2011 نه د پیښور جیل یا زندان کې قید دی او هغه سره د هغه رور او کورینۍ خلکو اخیرنی ځل په کال 2012 د اگست په 28 نیټه لیدل کتل کړی دی او بیا ورته د جیل انتظامیه د ملاقات اجازه نه ورکوي کوم چې د قانون په ضد عمل دی. چیف جسټس په دغه موقع ویل چې د جیل انتظامیه د دې خبرې پابند ده چې د قیدی خپل خپلوانو ته په میاشت کې دوه ځله د میلاویدلو اجازه ورکړي، او کچري انکار کوي نو بیا به د هغه خپلوانو ته وجه هم ښایي. د شکیل اپریدی وکیل قمر اپریدی ایډوکیټ ډیوا ریډیو ته وویل چې مشر قاضي حکومت ته دا امر کړی دی چې د قانون د لاندې دي د شکیل اپریدی رور او یا کورنۍ نورو خلکو ته د میلاویدو اجازه ورکړي.
د ډاکټر صاحب رور دی جمیل، هغه یو ریډ کړو چې بیا را هغه تا اور لوریانو خوریانو ته مطلب فیملی کا ملاقات اجازه ته ملایږي د ویزیټیشن، او هغه کې بیا پوښت پکې هغه وو چې بیا اس پر رول چې کوم دی کنه دی ته اجازه ملاو شي چې دی و سره ملاقات کوي.
ډاکټر شکیل اپریدی د کال 2011 نه د پیښور زندان کې بند او سختي سکیورټی لکبل هغه په جیل کې د نن هم یو ځان لزې کې ساتل کیږي، او هغه زیته هیڅ چاته د ورتللو اجازه نه وی. قمر اپریدی ایډوکیټ وای چې دوی ته دا نه معلومه چې د شکیل اپریدی کورنۍ خلک به کله میراویږي، ځکه چې سکیورټی وجوهاتو لکبل هغوی لپاره کلاو ګرځېدل ګران دي. ولې که د های کورټ حکم باوجود هم هغوی ته د میلاویدو اجازه جیل انتظامیه ورنکړو، نو دا به د عدالت سپکاوی کې راځي.
عدالت ورته بیا دا ویل چې یو کس له څوک تاسو هغه کوي اجازه نه ورکوي، نو هغه به ریزن دی وته چې چیرې ولې دې ته اجازه نه ورکوي. نو دا خو چې دې ځنی ضرورې یا خپل خپلوانې ملاقات لا اپلای وکړي او بیا هغه وته انکار وکړي، نو هغه به ریزن ښایي چیرې دا په دې وجه باندې دا مونږ نه پرېږدو. یا خو به مطلب سټریټ اوی هغه کې کنټینټ اف کورټ کې چې هغه عدالت آرډر نه مني.
حکومتي وکیل یا ایډوکیټ جنرل په دې لړکی میډیا سره خبرو کولو نه مدام ډډه کوي. ولې 13 ورځ د های کورټ مشر قاضي ته سرکاري وکیل دا وویل چې په کال 2013 د جون په 13 نیټه صوبایي حکومت یو اعلامیه یا حکمنامه جاری کړی ده، او هغه کې د جیل انتظامیه ته ویل دي چې کچري د شکیل اپریدی کور ودانی او بچی د هغه سره ملاویدل غواړي نو په میاش کې یو ځل ملاویدل شي. ولې د شکیل اپریدی کور ودانی او بچی د هغه نه رستو جیل ته نه دی راغلی. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان کلکټ زپلی بلوچستان ایالت کې صبر دی وړاندې په مستون کې د خوشا دویش پښتنو د قتل عام وروستو اوس د بلوچستان د بیلابیلو برخو او د کراچۍ ترمنځ تګ راتګ کې نیم په نیمه باندې کمی راغلی دی. ډیر خلک اوس د یرې نه سفر نه کوي چې حسنه دوی هم د داسې پیښو ښکار شي. په دې حقله باندې رپورټ ته کراچۍ نه زمونږ خبریال فضل عزیز را کوي.
د بلوچستان صوبې د مختلفو پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي کسان چې په کراچۍ کې خواري مزدوري کوي وایي د مستون پیښې دومره بیرولې دي چې اوس په بسونو کې سفر ته زړه نخه کوي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې سو کسانو وویل دوی دغه پیښې په دې خبره ډیر غمجن کړي دي چې زیات پکې عام خواري کخ خلک وجل شوي دي.
په ګاډۍ خو نو اوس چې دغه حالات بدي په ګاډۍ کې تللی نشي، او بیا زموږ د غریبۍ ژوند دی، د ریاړۍ ژوند دی، موږ د ریاړیانو ژوند کوو، او چې دلته راسو یا 15 میاشت تېرې کړي، چا دوه میاشت تېرې کړي، دونه پیسې هم نشته چې په بل شي کې ځي، خو دغه ګاډه ته په مجبورې کوچ کې بځي.
چې کله دا پیښه شوې د مستونګ واقعا د هغې نه پس زموږ په د پښتنو په زړه کې یو زیاته ویره محسوسېږي. لکه زما خپل ترزوی د سلو ورځې کوټه کې ناستې، هغه د ټلیفونونه کوم، لکه زمونږ دلته د هوټل کار دی راشه، لکه نو هغه د دې په یره کې دی چې یار زه خو نشم درتلی، په لاره باندې ډیر تشویش دی او ډیره یره ده.
موږ خو غریبان یو، جاز کې موږ نسو تلی، په سلو کې به یو کس په جاز کې ولاړ شي، دانې نانوې کسان چې دی دا خو ګاډه ته مجبور دی.
د کراچۍ نه بلوچستان ته د چلیدونکو مسافرو بسونو د یو اډې منیجر عبدالروف خان وایي په کراچۍ کې د مسافرو بسونو خواوشا دیرش اډې دي، او د سحر نه تر ماښام پورې نږدې شپېته ګاډي د دلته نه بلوچستان ته روانېږي. خو د مستون پیښې د ګاډو تګ راتګ نیم په نیمه اغېزمن کړی دی.
زموږ چې دی 50% پسنجر او 50% چې دی ماښام بسان کم شوي، هغه کې مطلب 10% ولاړې سار ته. اوله مونږ سار یو بس استه، اوس سار مونږ دوه بسان باسو، ماښام مونږ درې استلې، اوس ماښام یو باسو. ولې ماښام سواریان ګرده کم شوي، ماښام کې نه ځي سار کې روان.
نوموړی وایي د شپې والا ګاډي په لار کې د کانوای په شکل کې د راتګ په وجه د 9 ګنټو په ځای اوس په 14 ګنټو کې را رسي، او په دغه غاډو کې چې زیات ناروغان کسان کراچۍ ته علاجونه لرازي. عبدالروف وای دغه خلک به سحر کراچۍ ته راورسېدل، د ورځې به علاج وکړو او ماخام به بیرته روان شو، خو اوس د ویرې دلته شپتی ربی او بل سحر روانېږي خرڅي یو په دوا زیات شو. یو بل خواریکه نصیب الله چې خپل تعلق د قله عبدالله سیمې سره ښایي، وای پلارنۍ سیمه کې د بجلی او اوبو د نشتوالي له کبله باغونه او د زمیندارو ځمکې وچې شوې، ځکه کراچۍ ته مزدورو لا راځي. که چېرته خپل وطن یې آباد شو، نو د کراچۍ د مزدورو او د لارو د ویرو ترخو به خلاص شي.
ما تعلق شدید تو با شخصي سده سر بجلی نسته، مشته په 24 غنټې کې 3 غنټې بجلی راکې، چا ذمہ داری دغه ټولې وچې شوې. ما خو دغه د سیو باغونه د چا دی د چا د دا نور کې اعتبار کوي، هغه خو اوس وچ شو د چا نهسته، تکلیف ډیر زیات دی.
د کراچۍ خواریکه پښتانه د بلوچستان د صوبای حکومت نه غوښتنه کوي چې د کراچۍ او بلوچستان ترمنځ لار دی خوندي کړي او دوی ته دی تحفظ ورکړي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو د ګران اردوونکو تاسو د فضل عزیز د رپورټ پلان دی چې کوم رپورټ واورېدو چې په خیبر پښتونخوا کې په ډیرو ځایونو کې د ځایي انتخاباتو په وخت باندې بدنظمي شوي، په ځینو ځایونو کې ووټونه هم غلا کړی شوي دي، په ډیرو ځایونو کې ښځې هم ووټ اچولو ته نه دي پرېښودی شوي. زو د خیبر پښتونخوا هزارې سیمې اړخته چرته چې د ډیرو پښتنو علاقو ښځو احتجاج کړی دی او وای دوی د ووټ اچولو حق ته نه دي پرېښودی شوي. دوی دغه احتجاج په کوم ځای کې کړی دی؟ دا وخت زموږ سره د ټلیفون په لاین باندې د سیمې نه زموږ خبریال احسان محمد خان راغلی دی. احسان صاحب په خیر علی. احسان صاحب، دغه خځې د کوم کوم ځایونو نه راغلي دي او مطالبه یې څه دي؟
اکرام صاحب، داسې ده، د خیبر پښتونخوا کوم لرې پرته بټګرام ضلع ده، دغه ښځې د بټګرام د ضلع د شملایي او د راجدارۍ یونین کونسلونو بیلو بیلو کوم کلي وو، د هغې نه راغلې وې. د دې شمېره خواوشا 55 نه شپېته پورې وه چې په دغه ځای کې دي موجود وې. د دې سره ځینې نارینه هم وو، خو احتجاج کوونکي یوازې زنانه وې. دي د ځان سره پلیکارډونه اوچت کړي وو، نارې هم وهلې. او دا د بټګرام ضلع کوم بټګرام تحصیل دی، سلور یونین کونسلونه، د گیجبوړی یونین کونسل، پیښوړی یونین کونسل او راجداری یونین کونسل، شملای یونین کونسل، دغه سلور یونین کونسلونه داسې دي چې په دې کې زنانه ووټونه بیخي اچولو ته هغه نه دي پرېښودی شوي. ځایي کوم خلک وو، کوم سیاسي ډلو مشران یا د کوم سیاسي خلک وو، د دې ترمنځ په دغه والی باندې لوزنامې هم شوي دي. او څنګه چې لکه د 13 ورځ د دیر کوم د صوبایي سملای حلقه وه چې په هغې والی هم په اسلام آباد کې دغه احتجاجونه شوي وو، نو دغه زنانه هم راغلې وې او دا غوښتنه یې کوله چې ولې زنانو ته د حق دغه د ووټ حق استعمالولو اجازه نه ورکول کېږي، او د زنانو د ووټ نه بغیر څنګه کېدای شي چې دغه انتخابونه یا د بلدیاتي کوم ټاکنې دي چې دا دی تسلیم کی. دی دغه غوښتنه د الیکشن کمیشن نه کوله، او په ورومبي سر کې دی هڅه وکړه چې د چیف الیکشن کمیشنر کوم دفتر دی چې ودانې دی چې دغه ته ورسی، خو په لارې کې پولیس چې دی د نادرا دفتر مخې ته لارې ورته ونیوله او هغه ځای ته پرې نه خودل. دی لږه شیبه په هغې ځای کې نارې وهلې، د هغې وروسته دی بیا د اسلام آباد پریس کلب ته لاړل، او پریس کلب مخې ته هلته کې پرلت وه سړک باندې.
یو مختصر پوښتنه دا هم کو چې آیا د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا کومه فیصله شوې وه کنه؟ یو سیاسي ګوند لخوا فیصله شوې ده، داسې کوم تاسو سره معلومات شته؟
دا سر اکرام صاحب چې دا خو بیل بیل یونین کونسلونه دي او هر یو یونین کونسل چې دی د هغې خپل په ځینې یونین کونسل کې یو سیاسي ګوند زیات خپل د هغې کارکنان وي خلک وي اکثریت وي په ځینې کې بل شان وي خو دغه عمومي طور دا لیدل کېږي چې دغه کوم ځایي خلک وي په هغه ځای کې چرته کې چې ټولو ته د دې ګټه یا تاوان نه رسېږي د دغه وټونو نو هغوی بیا په دې باندې لوزنامه وکړي او ووایي چې نه دغه زنانه دي وټونه نه اچوي په بل ځایونو کې چې چېرته هم بیا ضرورت راشي نو داسې هم لیدل شوي دي چې په یو نیم ځای کې بیا زنانه چې دي هغه وټ ته پرېښودی شي خو دې کې دغه دا کوم لوزنامې کېږي دا داسې کېږي چې دې کې دي داسې کوم په سټامپ پیپر باندې یا د عدالت له لارې یا بل شان داسې دغه نه وي خو په خپلو کې هغه د یو ځای شي او دغه فیصله وکړي
ډېره مننه احسان صاحب.
او اوس اداریا چې د واشنگتن د حکومت نظر سرګندوي
بی غور ساتلې شوی رنګونه هغه نامراد رنګونه دي چې لسبب خلق مازور کیږي او چې د نیستمنو او د بیوسه خلکو په آبادو کې ورځ په زیاتی په خوریدو دي ځکه چې د غریبو خلکو د اوسېدو په ځایونو کې نه خو د سکلو د پاره صفا اوبه شته دی او نه د دغه خلکو د دارو درملو وستوان رسی. د صحت عالمی تنظیم په دا قسمه رنځونو کې 19 رنځونه په ګوته کړي دي او د دې د نوغي استو د پاره د فوري قسمه اقداماتو غږ کړی دی. په دې کې ځینې رنځونه خو د کامیاب علاج په ذریعه ختمېدی شي او د دې د دوایانو قیمتونه هم سډیر اوچت نه دي ځکه چې ډېرې دوایانې د دوایانو کمپنۍ خیراتي ورکوي خو د دې دوایانو د غریبو خلکو آبادو ته د اوړلو کار ډېر د شواخون کار دی. په انفرادي توګه خلکو باندې د دې پریوتونکي اثرات ډېر تباکن ثابتېدی شي. بی غور ساتلی شوی رنځونه د ماشومانو د پوهې صلاحیتونه تعالی ترغه کوي او د دوی سکولونو ته د تلو په لار کې لوی خندان راپورته کوي. په دې رنځونو پراته رنځوران د کار روزګار خپلو صلاحیتونو ځینې محرومه شي او دا شان د دې خوارو خلکو رنځونو سره سره د غربت او د نیستۍ یو سلسله شروع شي. نن ورځ د پاسه یو عرب خلک د دې بې غوره ساتلی شوو رنځونو ځینې په یو نه یو رنځ پراته دي. په کال 2006 کې د امریکې د نړیوالې ترقۍ ادارې یو ایس ایډ د هغو اوو رنځونو د نوغي استو کار ته لاس واچولو چې په بې غوره ساتلی شوو رنځونو کې د 80% رنځورانو د ناروغتیا سبب دي. په دې کې د ماشومانو د ړندېدو او د ماشومانو په خېټو کې د چینجو د پیدا کېدو له سببه د دوی په قسمه قسم رنځونو کې د اخته کېدو بیمارۍ شامل دي. د یو ایس ایډ نائب منتظم ایریل پیبلوس مینډیز خپل یو بیان کې ویلي دي چې پخوا د دې رنځونو د نوغي وستو پروګرام ته 45 میلیونه ډالر بجټ وستی شوی و چې څلورو ملکونو کې به پی د 14 میلیونو خلکو د 45 رنځونو علاج کېدو. نن دا بجټ 100 میلیونو ډالرو ته اوچت کړی شوی دی چې 150 ملکونو کې د 145 میلیونو خلکو د 270 رنځونو علاج ته وستی شوی دی. دا پروګرام په 300 ډیر کامیاب روان دی. یو خو په دې کار کې یو ایس ایډ او د دوایانو کمپنۍ خپلو کې شریکی ملګری دي. دې کمپنو تر اوسه پورې د 8 اربو 80 کروڑ ډالرو د مالیت دوایانې خیراتي ورکړي دي. دویم سبب یې د یو ایس ایډ د برطانیې د حکومت د بین الاقوامي ترقۍ ادارې سره شراکت دی چې په کال 2014 کې 500 ملکونو کې د 340 کروڑ رنځورانو علاج په شریکه کړی دی. او دریم سبب د دې پروګرام د کامیابۍ د یو ایس ایډ کوربه حکومتونو سره ملګرتیا او د رنځونو د قابو کولو او د نغو ایستو د قامی پروګرامونو د موجوده اډانې دننه د کار کولو صلاحیتونه نور خکول دي. د یو ایس ایډ نائب منتظم پیبلوس مینډیز د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې د بې کچه زیاتې نیستۍ د لاسه د راپورته شوو دې رنځونو نوغې ویستل زموږ د وس دننه کار دی. یو ایس ایډ اغو نورو ملکونو او عالمی اتحادیانو سره د دنیا اغو پاتو 800 میلیونو خلکو ته هم د دارو درملو رسولو پوخ نیت کړی دی چې دا وخت د علاج محتاج دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه په دې ځای پای ته ورسېده. خو د جون د میاشتې لومړی زیارت دی او تاسو ته به یقینا چې پته وي چې د ډیوه مشاعره ده. زمونږ د 15 منټو خبرونه به نه وي او نیغ په نیغه به څو شیبو کې د ډیوه مشاعره شروع کیږي. رحمان ګل ریسپ سټوډیو ته راغلی، دغه سره به تاسو ته خوندوره مشاعره اورئ. موږ د ناخلو اجازت د الله تعالی.